السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن دوشنبه د لیندې قوس په گوشتمه او د دسمبر 14 نیټه ده. د سهارنی خبری مجلې ته مو زه اسد الله رودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. طالبانو په کندوز کې درې تنه په عام محضر کې د غڅ په خاطر چې دوی لواتات بللای په درو وهلې دي. د طالبانو سره محکمې اعلان وکړ چې دغه درې کسان د کندوز په لیاباد ولسوالۍ کې مجازات شوي. دغه محکمې د یک شنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې لومړی تورن یې په وکالبان محکوم کړی او نه دیرس درې وهلې. دویم تورن ته 15 کاله تنفیذي بند او نه دیرس درې ورکړل شوي او دریم تورن په څلور کال تنفیذي بند محکوم او نه دیرس درې وهل شوی دی. تر دې وړاندې هم د کابل په ګډون د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې طالبانو سلګونه کسان په بیلابیلو تورنو په عام محضر کې په درو وهلي دي. د طالبانو پر محاکمو نیوکه کیږي چې تورنو ته د مدافع وکیل حق نه ورکوي او محاکمې هم اکثره عادلانه نه وي، خو طالبان بیا تل د خپلو محاکمو ننګ کوي. ایرانی چارواکو مازندران د افغانانو لپاره ممنوع ښار اعلان کړی دی. د مهر نیمه دولتي خبری اجانس د راپور لمخې د کورنیو چارو وزارت سلاکار نادر یار احمدی د یک شنبه په ورځ وویل چې په مازندران کې افغانانو ته هر ډول کار منع دی او حتی افغانانو ته د لنډمهاله استوګنې جواز هم نه ورکول کیږي. نادر یار وویل افغانان مازندران ته په هغو اسنادو نشي تلای چې په نورو سیمو کې اجازه لري. افغان کډوال یوازې په سیاحتي ویزې سره د ایران د شمالي سیمې ته سفر کولی شي. په تیرو وختونو کې په مازندران سیمه کې افغان کډوال د قانوني استوګنې د اسنادو سره سره زورول شوي او حتی له دغه هیواده ایستل شوي دي. د ایران په شاوخوا شلو ښارونو کې د افغان مهاجرینو حضور د محل منع شوی او په ځینو ولایتونو کې اړوندو چارواکو ته خبرداری ورکړل شوی چې که افغان کډوال په کار وګماري د دوی به د کار څښتنان تر 1,000,000 تومنه زیات جریمه او سزا به ورکړي. له ترکمنستان او ازبکستان څخه واردات برېښنا بیرته افغانستان ته وصل شوې ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې برېښنا شرکت د یک شنبه په ورځ ناوخته اعلان وکړ چې د ادارې تخنیکي کارکوونکي توانېدلي چې له ازبکستان او ترکمنستان څخه د واردات برېښنا تخنیکي ستونزه حل کړي. د دې ستونزې په سبب برېښنا پرې شوې وه. د ازبکستان څخه واردات برېښنا د تخنیکي ستونزو له امله بند وه او د ترکمنستان برېښنا هم د توپان په سبب بند شوې وه چې له امله یې په بلخ، کابل او د لارې په اوږدو کې د ځینو نورو ولایتونو برېښنا پرې شوې وه. افغانستان د خپل برېښنا ډېره برخه له ازبکستان، ترکمنستان او ایران څخه واردوي. د ژمي په موسم کې خلک د واردات برېښنا له کمښت او د پرچاویو له زیاتېدو شکایت کوي. او روسیا له سوریې څخه خپل پوځي تجهیزات باسي. د سپوږمکۍ عکسونه چې د دسمبر په 14 د مکسار فضایي شرکت لخوا اخیستل شوي ښیي چې روسیا د حمیمیم هوایي اډې څخه د نظامي تجهیزاتو ایستلو ته تیاری نیسي. د روسیې یو کارګو الوتکه د دسمبر په 14 د سوریې په لویدیځ کې له حمیمیم هوایي اډې څخه لیبیا ته والوته. رویټرز د سوریې د یو چارواکي په حواله راپور ورکړی چې د سوریې د ولسمشر بشار اسد له نسکورې دوه وروسته د وټلو د وی برخې په توګه تمه کیږي چې پراتونکو ورځو کې به څو نور روسی کارګو الوتکه له اډې څخه ووزي. روسیې په سوریا کې د بشار الاسد د حکومت د ملاتړ لپاره پوځي حضور درلود او لا هم په دغه هیواد کې شاوخوا ونیم زره سرتیری لري. د غزواکونه د روسیې په دوه مهمو اډو کې ځای پر ځای شوي چې یوای په ترتوس بندر کې سمندري اډه او بلې په لازقه کې د حمیمیم هوایی اډه ده. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په پاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی آزادي رادیو ټکی کام. بادغیس کې ټول بند کان کیندون کې ژغورل شوې دي. دغه ډول پیښې ولې رامنځته کیږي؟
د بریسوف د برو سکرو چې کوم قانون دي په دغه کې یو خو خود سره کیندل دي، بل کیندونو کې چې کوم وسایل دي هغه ډېر ابتدایي وسایل دي چې په هغه کې ډېر زیات خطرات رامنځته کیږي.
دغه 22 کان کیندون کې په بادغیس کې نه بلکې په سمنګانو کې په دریسوف کې بند پاتې و چې وروسته خبرونه کې جزئیات درکو. د طالبانو حکومت وایي له واکمنۍ وروسته یې ګڼ شمېر قوانین په رسمي جریده کې ثبت کړي، خو قانون پوهان بیا وایي
اساسي قانون نشته چې هغه نظام تعریف کړي، هغه د امیر صلاحیتونه تعریف کړي. قانون خو بیخي وجود نه لري. که طالبان څومره د قانون پر باندې یو سند راوباسي، په هیڅ صورت قانوني سند په هیڅ باندې نشي منل کېدلی.
سوریا کې نوی حکومت د نړیوال تعامل هڅه کوي د دغه هیواد لپاره د ملګرو ملتونو استازي پر سوریه د لګول شویو بندیزونو لرې کول غوښتي.
The whole question about economic recovery.
البته ټول خبره په اقتصادي بیا رغونه کې ده. موږ باید وګورو چې دا موضوع په چټکۍ سره حل شي. موږ هیله لرو چې بندیزونه په چټکۍ پای ته ورسي.
د ژمي پر رسیدو مو د بې وزله افغانانو د ناچارۍ حال احوال هم اخیست.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبرې ټولګه ته خراغ لې د تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم ومنې. راځو د سر راپورته. د سمنګان ولایت د دریسوف د ډبرو سکرو په یو کان کې ټول ایثار کارګر ژغورل شوی دی. د خبره په سمنګانو کې د طالبانو د والی ویان اسمت الله مرادی رسنیو ته کړې ده. د راپورونو لمخې د افغانستان اکثره معدن په 13 د ډبرو سکرو کانونه په ډیر رستپات او غیر فنی شکل استخراجیږي چې اکثره د مرګونو پیښو لامل کیږي. تفصیل له صفی الله سنگسی اورو.
د شنبې له غرمه مهال لسګونه کارګر د درې سوف د ګولا سیمې د ډبرو سکرو په کان کې بند پاتې وو. د سیمې خلکو او ژغورونکو شاوخوا څلیرویشت ساعته د دغو کارګرو د رایستلو لپاره هڅې وکړې. په سمنګانو کې د طالبانو د والی ویاند اسمت الله مرادی یکشنبه ناوخته رسنیو ته په یو پیغام کې تایید کړی چې 22 تنه ایثار کارګر ژغورل شوي.
معدن سنگ زغال کې در پولیسوالۍ درې سوف
د درې سوف پایین د ډبرو سکرو یو کان لویدلې وو چې لامل یې 22 مالی کارګران په دغه کان کې بند پاتې وو. د نیکمرغه د سیمې د مسؤلانو په هڅه ټول دا کارګر لخوا لاندې را وستل شو او ټول ژوند دی او سلامت دی. لمړنۍ راپورونه کې ویل کېدل چې د ګیر پاتې کارګرو شمیر شاوخوا 15 تنه ده. خو ورسته په سمنګانو کې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون خبر ورکړ چې یوازې 22 کسان په کان کې سار پاتې وو. درې سوف د افغانستان لوی قانون لري چې د کیفیت او استخراج لپاره لومړی درجه بلل کیږي، خو غیر معیاري او ورسته پاتې کان کیندنه د دې لامل شوی چې تل د سیمیک په قانونو کې د مرګونو پیښو یا د کارګرو ژوند ته متوجه ګواخ راپورونه خبر شي. د کانیزو چارو متخصصین وایي تر څو چې غیر معیاري استخراج روان وي داسې پیښې بیا بیا تکراریږي. د قانونو د چارو یو متخصص او د قانونو وزارت پخوانی سلاکار عبدالقدیر مطفی یک شنبه ناوخته ازادي رادیو ته وویل
په افغانستان کې خصوصا په دریسوف د بروس کورو چې کوم قانون دی په دغه کې یو خو خود سره کیندنی دی، بل کیندنو کې چې کوم وسایل دی هغه ډیر ابتدایي وسایل دي چې په هغه کې ډیر زیات خطرات رامنځته کوي. بل مهمه مسله دا ده چې هلته د ماشومانو په زور د شاقه کارونو او جبري کارونو کې هم یو ډیر غټ باس دی چې هلته متاسفانه وجود لري. قانون په استخراج کې خصوصا د ډبرو سکرو په استخراج کې یو نړیوال معیار چې کوم د استخراجي معیار دی چې هغه کې هغه محیط زیستي مسایل هم دي، په هغه کې هغه اجتماعي او پولیس مسایل هم دي، هغه متاسفانه په پام کې نه نیول کیږي او دا ډېره غټه فاجعه ده.
د راپورونو له مخې په درې سوف کې د ډبرو سکرو د استلو لپاره شاوخوا 800 ځایونه کیندل شوي چې تر ډېره غیر معیاري دي او د کارګرو د ژوند د خوندیتوب هیڅ ضمانت پکې نشته. په درې سوف کې د افغانستان د ډبرو سکرو لوی کاني ساحې موجود دي چې د کیفیت له لحاظ د دې سیمې سکاره تر نورو سیمو ښه بلل کیږي. د طالبانو حکومت له بیا واکمنېدو راهیسې په قانونو په تیره بیا د ډبرو سکرو په قانونو باندې پانګونې زیاتې کړي او د دوی لپاره یو لویه عایداتي سرچینه ګرځېدلې. د افغانستان د ډبرو سکرو لویه برخه پاکستان ته صادرېږي. د طالبانو د سوداګرۍ او صنعت وزارت د یکشنبه پر ورځ په یو بیان کې ویلي په تیرو اتو میاشتو کې څه باندې 6.5 لک تنه ډبرو سکاره بیلابیلو هیوادونو ته صادر کړي. دا خبره د یاد وزارت ویاند عبدالسلام جاوید کړی او ویلي دي پاکستان، چین، ایران، ترکیه او هند ته د دغو صادرو شوو سکرو ټول ارزښت څه باندې 15 میلیونه ډالر ته رسیږي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12.9
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکو وایي روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسي په برخه کې لګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې د روغتیایي مرکزونو لکه مخته او د متخصصینو، ډاکټرانو او طبي تجهیزاتو له نشټوالي شکایت وکړ. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت سرپرست هم وړ مورز ومنل چې د افغانستان روغتیایي سیستم له جدي ننګونو سره مخامخ دی او ان په ډیرو روغتیایي مراکزو کې د پام وړ تجهیزات او امکانات په نشت حساب دي. تفصیل له حدیث پردیس اورو.
د افغانستان د بیلابیل ولایتونو سیدونکو د روغتیاي مرکزونو له کمښت او د متخصصو ډاکټرانو او طبي تجهیزاتو له نشټوالي شکایت کوي. دوی په روغتونونو کې په ټیټ کیفیت له روغتیاي خدمتونو د شکایت سربېره ادعا کوي چې د ناسم تشخیص او بې کیفیته درملنې له امله اړ دي چې خپل ناروغان د درملنې لپاره نورو هیوادونو ته یوسي. د بلخ ولایت اوسیدونکو دوست محمد ادعا کوي چې د ناسم تشخیص له کبله ناروغ پلار مړ شوی دی.
طبابت د افغانستان تجارت شده؟
په افغانستان کې د طبابت تجارت جوړ دی او ډېر نور ستونزې هم لري. مخکینی متخصصین نشته او کوي هم سم تشخیص نه کوي او با کیفیت دوا هم نه پیدا کیږي. له همدې امله پاکستان ته لاړو او هلته له زیاتو ستونزو سره مخ شو او پلار مې وفات شو.
د هرات ولایت د اوبې ولسوالۍ اوسیدونکو معصوم احمدی په لورو پرتو سیمو کې د روغتیا اسانتیاو په برخه کې د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما در ولسوالۍ اوبې میشم.
زه په اوبې ولسوالۍ کې ژوند کوم او په ټوله ولسوالۍ کې یو کلینیک لرو چې د خلکو لپاره بسنه نه کوي. هرات ته 160 کیلومتر لار ده او خراب هم ده چې د عاجلو مریضانو لپاره ډېر ستونزمنه ده او ځینې هغه د لارې په اوږدو کې لمنځه ځي
که واقعا عاجل باشه، یعنی از بین میره.
په ورته وخت کې ځینې خلک ادعا کوي چې د روغتیایي چارو کارکونکي له خلکو سره ناسم چلند کوي. د کابل خار یو سیدونکو چې نه غواړي نومې په راپور کې یاد شي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د شپانې ملالای مریض ولادي بود.
ملالای روغتون ته مې ولادي مریض بیولی وو. ډاکټران ټول په تاقونو کې ناست وو او په خپلو موبایلونو کې یې ټولنیزې شبکې کارولې او بوخت وو. ناروغانو ته یې هېڅ پاملرنه نه کوله. کله چې ورغلم ورته ومې ویل زموږ د ناروغ حالت ښه نه دی، یو ځلې وګورئ. ویل یې زما د برخې نه دی، هغه بلې ډاکټرې ته ورشه.
د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت سرپرست نورجلال جلالي د شنبې په ورځ کابل کې په یوې ناسته کې دا ومنله چې د افغانستان روغتیایي سیستم له ننګونو سره مخ دی او په خبره د مرکز په ډیری روغتونونو کې تجهیزات بیخي په نشت حساب دي. تر دې وړاندې نړیوالو سازمانونو په وار وار په افغانستان کې د روغتیایي سیستم د څرنګوالي په اړه اندېښنه ښکاره کړې. د راپورونو له مخې افغانستان په پراخه کچه د میندو او ماشومانو له مړینې او د ښځینه متخصصانو او روغتیایي پرسونل له کمښت سره مخ دی. خو دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو مشرتابه د نجونو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو دروازې وتړلې چې دغه اقدام په کور دننه او بهر پراخ او تون غبرګونونه راوپارول.
و موریدل چې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکو روغتیایي اسانتیاو ته د لاسرسي په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. بل ورته بیا د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو وایي د ژمي پر رسیدو او د سړې هوا په زیاتېدو سره د بیوزلۍ له امله پلاستیکي بوشکې له ګرمو اوبو ډکوي او خپل ځانونه او ماشومان پرې تاوده ساتي. دوی وایي دا کار ځکه کوي چې د سون توکو د پیر وس نه لري. بلور ته داسې راپور نه همشته چې د پلاستیکي توکو په سون سره د چاپریال وضعیت خراب شوی او د کابل په ګډون د اکثرو سړو ولایتونو چاپریال ډیر خراب شوی. دا چې خلک ولې په ژمي کې پلاستیکي یا نور توکي سوځي د ناچارۍ د ژوند کیسې کړي د ازادي راډیو سره چې تفصیل به لابد سپوږ مې نه وره.
د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو شکایت کوي چې د پلاستیکي کڅوړو زیات استعمال چاپیریال ککړ کړای او باید د دې ستونزې د حل لپاره جدي ګامونه پورته شي. فیصل چې د کابل ښار د اتمناهي اوسیدونکو دی وایي چې یو شمېر خلک پلاستیکي کڅوړې له استعمال وروسته د کورونو او سړکونو په سر غورځوي چې ډېرې ستونزې پیدا کړې دي.
هر شخصی که از بازار سودا خریداری میکنه از دکاندار،
خلک چې له بازار سودا راوړي دکانداران دا په پلاستیکي کڅوړو کې ورکوي، خو خلک بیا دا کڅوړې په بې پروايي سره په کوڅو او سړکونو کې ورځوي چې د چاپیریال د ککړتیا او روغتیایي ستونزو لامل ګرځي.
سړکای عمومي او کوچه ها زیاتر شوه.
د کابل بل اوسیدونکو زینب ورته اندېښنه لري.
د پلاستیکي خلطو استفاده کول د چاپیریال د ککړتیا سبب کیږي. باید حکومت ټول ته امر وکړي ترڅو د تکي خلطو نه استفاده وکړي او همدا رواج به خل منځ ولاړ شي ترڅو د پلاستیکي خلطو نه څخه استفاده وکړي.
فهم یو دکاندار دی چې وایي په ورځني ژوند کې د پلاستیکي کڅوړو استعمال ډیر عام دی.
موږ په دوکانداري کې په هفته کې موږ تقریبا د 15 کیلو نه زیات د پلاستیکي خلطې استفاده کوو او په اړه برخه کې میوه‌جات، وچ میوه، تازه میوه، نو خوراکي باب چې پلورل کیږي د ټول په اړه پلاستیکي خلطې استفاده کیږي.
د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ ویاند نعمت الله بارکزی وایي چې د ټوکر یا ټوټي کچوړو د استعمال د دودولو لپاره دوی هڅې پیل کړي او کمپاینونه یې اوس هم دوام لري.
موږ هر کال په میاشت کې یو یا دوه ځلې د دې موضوع لپاره کمپاینونه لرو. دا مو اوږدمهاله پلان دی او پر خلکو د ټوکر کڅوړې وشو. په ټوله نړۍ کې پلاستیکي کڅوړې شته، خو باید هڅه وشي چې د ټوکرینو کڅوړو استعمال زیات شي.
ډاکټران وایي چې پلاستیک د کیمیاوي موادو له هایدروجن، کاربن، سلفر او کلورین څخه جوړ دی چې د دوامدار استعمال په پایله کې بیلابیلې روغتیایي ستونزې رامنځته کیږي. د داخله ناروغیو متخصص فرید الله عمری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د پلاستیک دوامدار استعمال کولی شي د بدن په مختلفو برخو کې سرطان پیدا کړي. د ترسره شو څېړنو له مخې د پلاستیکي کڅوړو او نورو پلاستیکي توکو زیات استعمال د هورموني ستونزو لامل ګرځي. د ماشومانو په وده کې خنډ رامنځته کوي او آن د امیندوارو میندو د ماشوم د ضایع کېدو لامل کېدای شي.
د ملګرو ملتونو د چاپیریال ساتنې سازمان تیر کال د جون په 15مه د چاپیریال د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي و چې په نړۍ کې هر کال شاوخوا 400 میلیونه ټنه پلاستیک تولیدېږي چې نیمایي یوازې د یو ځل کارونې لپاره جوړېږي. دغه شان ویل شوي چې هر کال له 9 تر 23 میلیونه ټنه پلاستیک جهیلونو، سیندونو او سمندرونو ته لاهو کیږي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو استازي پر دغه هیواد د بندیزونو د ژر تر ژره لغوه کېدو غوښتنه وکړه. ګیر پیدرسن د مشق ته سفر کړی ترڅو د نوي موقت حکومت له چارواکو سره وګوري. په سوریه کې د حیات تحریر شام ډلې په مشرۍ وسلواله ډله د بشر الاسد د رژیم تر سقوط وروسته د چارو واګي په لاس کې لري. تفصیل به له صفی الله استانګزی وورو.
د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د بشار اسد د حکومت له نسکوریدو وروسته پر دغه یواد لویدیز د بندیزونو د ژر تر ژره لغوه کېدو غوښتنه وکړه. ګیر پیدرسن د یک شنبه په ورځ په دمشق کې له خبريالانو سره په خبرو کې وویل لته روسو کړکیچونو ونې وروسته عادي حالت ته د سوریه د بیرته تلو لپاره د بندیزونو د ژر لغوه کېدو اړتیا ده. البته ټول خبره په اقتصادي بیا رغونه کې ده. موږ باید وګورو چې دا موضوع په چټکۍ سره حل شي. موږ هیله لرو چې د بندیزونو په چټکۍ پای ته ورسیږي او یو وار بیا د سوریه د بیا رغونې د هڅو شاهد واوسو. موږ باید د ترسره شوو جرمونو په وړاندې عدالت او حساب کتاب وګورو او ډاډ ترلاسه کړو چې دا مسله د اعتبار وړ عدلي سیستم څخه تیریږي او د غچ خبره پکې نشته.
A credible justice system and that they don't see any revenge.
د سوریه حکومت له کلونو راهیسې د امریکا او اروپای ټولنی او نورو هیوادونو تر سختو بندیزونو لاندې دی. دغه بندیزونه په 2018 کال کې د حکومت ضد سوله ییزو مظاهره چانو د تاوتریخجنې ځپنې په خاطر د بشر اسد پر رژیم لګول شوی و. د سوله ییزو مظاهرو شدیده ځپنه په سوریه کې د کورنۍ جګړې پیلامه وګرځېده چې بالاخره د اسد رژیم تر سقوط پورې وغځېده. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي ګیر پیدرسن زیاته کړه چې سوریایان باید په یو سیاسي بهیر کې ځانونه وګوري.
Process on the way that is inclusive of all Syrians.
موګدی تارتیالرو چې یو سیاسي پروسه کې ټول سوریان شامل وي. دا پروسه باید په زغرد په خپل د سوریې د خلکو لخوا رهبری شي. نو دا د سوریې مسولیت دی چې د نورو په مرسته دا کار وکړي. بیا دوه مننګونه د سرپرست حکومت په وړاندې د دولتي ادارو تر لاسه کول دي. خدماتي ادارې د قانون او نظم اعاده خورا مهمه ده.
And security extremely important.
د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو دغه خاص استازي د مشق ته تللی څو د نوي موقت حکومت له چارواکو سره وګوري. هلته نوې موقت حکومت د حیات تحریر شام ډلې تر مشرۍ لاندې جوړ شوی چې څو ورځې مخکې د اسد د کورنۍ څخه باندې 15 کلنه واکمنۍ ډانګه کړه. د راپورونو له مخې د امریکا د ولسمشر جو بایدن اداره له تروریستي نوملاړه د حیات تحریر شام ډلې د لری کولو په اړه غور کوي، خو له دې چې د جو بایدن اداره په پای ته رسیدو ده دا لا روښانه نه ده چې د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د سوریې په اړه څه ډول دریځ خپلوي. هغه لوړاندې ویلي چې د سوریې په کړکیچ کار نه لري.
له خبرونو ور اخوا
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت عدلي وزارت ویلي چې په تیرو څه د پاسه درې کلونو کې دوی وو قوانین د خپل مشر له توشي وروسته په رسمي جریده کې چاپ کړی دي. خو یو شمېر حقوق پوهان وایي چې د نړیوالو حقوقو له مخې او د مقننه قوې په نه موجودیت کې د قوانینو په نوم اسناد جوړول قوانین نشي بلل کېدای. د طالبانو تر واک لاندې د عدلي وزارت ویلي چې په دې قوانینو کې د امر بالمعروف او د صرفانو او د پیسو د تبادلې قوانین شامل دي. یو شمېر افغانان هم وایي چې په قوانینو کې ځینو یې د دوی په ژوند منفي اغیز کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې طالبانو د حکومت د عدلي وزارت په تیرو دریو کلونو کې د وو قانونونو د جوړېدو خبره کوي، یو شمېر حقوق پوهان وایي د نړیوالو حقوقو له مخې او د مقننه قوې په نه موجودیت کې د قانون په نوم خپرو شویو فرمانونو ته قوانین نشي ویل کېدای. له ډلې سید خالد سادات ازادي راډیو ته وویل
دوی په جزئیاتو باندې قوانین د ځان څخه جوړي، ما کول کې اساسي قانون نشته چې هغه نظام تعریف کړي، هغه د امیر صلاحیتونو تعریف کړي، یا د وزیر واکونه نشته، د مقننه قوه خو بيخي وجود نه لري. نو بنا پر دې زه فکر کوم چې په اوس وخت کې طالبان څومره د قانون پر باندې یو سند راوباسي او د خپل واک د استمرار لپاره په خلکو باندې پلي کاندي، په هیڅ صورت قانوني سند په هیڅ باندې نشي منل کېدلی.
د طالبانو د حکومت عدلي وزارت پرون په یو اعلامیه کې ویلي چې په تیرو دریو کلونو کې د خپل مشر ملا هبت الله له توشي وروسته و قوانین په رسمي جریده کې خپاره کړي. په دې اعلامیه کې راغلي چې په دغو قوانینو کې د تعقیب او نظارت د عمومي ریاست د دندو او واکونو قانون، د ازمکو د غصب د مخنیوي او د غصب شوي ازمکو د بیرته راګرځولو قانون، د شکایتونو اوریدلو قانون، د سوالګرو د راغونډولو او د سوال د مخنیوي قانون، د صرافانو او د پیسو د تبادلې قانون، د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون او د صنعتي ساحو قانون شامل دي. په اعلامیه کې راغلي دي چې دا قوانین د څېړنې، تدقیق او فقهي سرچینو پر بنسټ ترتیب شوي. یو شمېر عام افغانان وایي چې په قوانینو کې ځینې د دوی په ژوند منفي اغیز کړي. د خوځو د حقونو فعاله مسوده کوهستاني وایي د طالبانو د امر بالمعروف قانون په دې هیواد کې لمیشتو مېرمنو آن د ژوند کولو حق اخیسته دي.
صدای زن را حورت قرار دادن.
دی قانوننده خیزی غا گورت بلله، یعنی دا چه خیزی اصلا دا خبرو کولو حق نلری. پا دا سیال که چه پتول اسلامی و غیر اسلامی نری که دا دول دا انسان زد قانون نشته.
دا انسانی وجود نداشته.
د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون چې د روان میلادي کال په اگست میاشت کې اعلان شو او ټول څلور پسله او پنځه دېرش مادې لري، په دیارلسمه ماده کې د ښځې غږ اورت بلل شوی. که څه هم د قانون په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوی، خو طالب چارواکو په بشپړ پلي کېدو ټینګار کړی. په ننګرهار کې یو مخکینی صراف چې نوی غوښتل نوم یې په دې راپور کې خپور شي، هم د غږ د بدلېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د صرافانو او د پیسو د تبادلې په نوم قانون د صرافانو په کار او روزګار منفی که څوم د طالبانو لوري د صرافانو د پیسو د تبادلې په قانون کې د صرافانو لپاره د پانګي او د ضمانت د پیسو اندازه نه د ذکر شوی، خو د دې قانون چې دا هم د روان میلادي کال په اگست میاشت کې اعلان شو، د څلورمې مادې په اول بند کې راغلي چې باید ټول صرافان له حکومت د فعالیت جوازونه ترلاسه کړي. دا قانون ټول دوه فصله او نهه مادې لري. طالبانو که څه هم په رسمي ډول د افغانستان اساسي قانون چې په 2004 کال کې د افغانستان د لوی جرګې له لوري جوړ شوی لغوه کړی نه دی، خو طالب چارواکو په وار وار ویلي چې د دوی د حکومت د قوانینو بنسټ قرآن کریم او احادیث دي، داسې مهال چې تر دې دمه هیڅ طالب چارواکي د تیر جمهوري حکومت پر مهال په جوړ شوي اساسي قانون کې د شریعت خلاف کوم ځانګړی مورد نه دی وړاندې کړی.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعت.
تاسو ازادي رادیو ته غوږی اوریدونکو ورورو، د خبری ټولګې د پایشې بوته نږدې شوې. وړاندې ستاسو پیغامونه خبرېدو ته چمتو دي، خو راځو دغه وروستی راپور راخلو. هغه دا چې د افغانستان د بیسبال د ملي ټیم لوبغاړي وایي چې د لوبغالو د نشټوالي سربېره له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي که څه هم راستربلې دغه لوبه په افغانستان کې مخ پر پراخېدو ده او خلک یې خوښوي، خو د امکاناتو د نشټوالي له کبله په مهمو نړیوالو لوبو کې ګډون نشي کولی. دا هم په دې اړه د حدیث پردیس راپور.
په افغانستان کې خای دومره خلک د بیسبال لوبې په اړه کافی معلومات ونه لري. خدای افغانستان د بیسبال د ملي ټیم غړي وای شو خو څوار لس کال وړاندې د غلوب افغانستان ته راوړل شوې ده. دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې د لوبې لپاره د لوبغالو نه موجودیت، د کاریدونکو وسایلو کمښت او په ټوله کې د مالی امکاناتو نه موجودیت په افغانستان کې د بیسبال ورزش پر وړاندې لوی ننګونې بولی. د بیسبال د ملي ټیم دوه لوبغاړو محمد اسم او محمد عثمان خان په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
مونږه لوبغاړي دا وخت له مالی ستونزې سره مخ یو، له لوبې لپاره میدان نه لرو. مونږه دا غواړو چې لمونږ لپاره د اکیډمي میدان د لوبې لپاره جوړ شي، چې مونږ را روان ایونتونو لپاره خپل ترمینات تر سره کړو او ځان ورته آماده کړو.
مونږ غواړو چې افغانستان نوم روښانه کړو پاینده کې او لوبي وګړو وطن ته ویاړو راوړو. مونږ په اوس وخت کې ډیر مشکلات سره مخ یو، د ګراوند سیستم نشته، د اکیډمي همداسې د ریجن میچونه یو سیستم لترو سنه فعال.
د افغانستان د بیسبال د ملي ټیم رسیال مدیر عبید الله افغان ازادي رادیو ته ویل چې په افغانستان کې بیسبال فدراسیون رسمن ثبت شوی دی.
مخ کې خو دومره مثلا خلک ور سره علاقه من نو، خو وس ډیر زیات ور سره علاقه من دي. مثلا دا د توپلانډې ته ورته لوبه ده، وسته خلک مثلا ډیر زیات خوخی، یعنی مثلا خلک دا وای چې دا خو د افغانستان د توپلانډې غونټه کې لوبه ده. تعالی کلری مثلا منګه چې چرته پریکټس کوو، ډیر زیات خلک ورته راځي او ګوریا تعقیبیا.
بیسبال یو ډلیز لوبه ده، لوبډلې نه کسي زی دی او د کرکټ په شان په منډو سره امتیاز تر لاسه کیږي. د انلاین معلوماتو د نړیواله پانی یا ویکیپیډیا د معلوماتو لمخې د بیسبال لوبې تاریخي مخینه 13 پیړۍ ته ورګرځي چې په انګلستان کې دود و. خدای 13 پیړۍ په روسیو کې د غلوبه د کډوالو لخوا امریکا ته یوړل شو چې هلته بیا ځانګړې مقبولیت پیدا کړ. د مهال د امریکا سربیره د غلوبه د لاتین امریکا هیوادونو او د ختیځ آسیا هیوادونو په ځانګړي توګه جاپان، جنوبی کوریا او تایوان کې په پراخه کچه دود ده. د افغانستان د بیسبال ټیم لوبغاړي او مسولین وایي که امکانات ورته برابر شي، کولای شي په نړیوالو لوبو کې د افغانستان لپاره د نورو سپورتي برخو په څیر لاسته راوړنې ولري. د طالبانو تر واک لاندې د بدني روزنې او ورزش ریاست او ملي اولمپیک کمیټې رئیس احمد الله وسیق په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو تر دې وړاندې د ادارې په بیلابیلو برخو کې له افغان ورزشکارانو د ملاتړ په اړه ډاډ ورکړی دی. د یادونه ده چې افغان ورزشکاران له کم امکاناتو سره سره په نړیوالو میدانونو کې ښه ځلیدلی چې په کور دننه او بهرې په پراخه کچه ستاینه هم شوې ده. خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا د نجونو او ښځو پر وړاندې د بیلابیلو نورو محدودیتونو ترڅنګ د دوی پر ورزش هم بندیز هغه مسله ده چې تل پرې نیوکې کیږي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم، زه د هلمند ولایت کجکی دول سوال د جناور د علاقې خبر کوم. روز مر دا کنده کنمریز گنج د غړول د تنګیت موس په کنمریز کې پاوته کې یو گنج دی. دا یو گنج دا سیرش پشي په سړک باندې لار نه پیدا کیږي، وران ټکرونو غي وخت کیږي. نو دا ګرد خلک بره دا یو گنج راځي، هغه تنګی ته چړول دی. هغه ورور یو گنج په تنګی کې د چندانې څوک لنه ورز تنګیت، هغه د وطن ډیر لیر دی. نو موږ د اسلامي امارت څخه دا غواړو ورور چې دغه د تنګي گنج بیرته دا ډی ته راواړي. ورور دغه زما ږغ خې ته لوڼ مشران پرې ورسوي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو او کارکونکو سلامونه او نیکه هیله وړاندې کوم. د افغانستان اسلامي امارات څخه دا یو غوښتنه لرم چې په جدن توګه دغه د پوراو کې یا د ودو کې د نظامی موټر څخه استفاده کول ګره د ملت سره خیانت دی. مثال د خبرې د ملت باندې زده کول کو دای دې ملت د پزور حکومت چې په ملت کې د چوز رده چې د بخپت سر په دوه تنو یا په وطن چې پونشنبه شي موټر تک تنه راخو شکړوي. د دې جدان مخاوني ول چې د افغانستان د اسلامي دفاع وزارت د ملایکوب څخه د وختنه درم چې په کلاکه توګه دغه مخاوني سي.
سلامونه نیکی هلی ازادي رډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. اوسنۍ کابل اداري حاکمانو ته پوره او کافي ډول وخت ورکړیو نړیوال ټولنې لوها متاسفانه طالبانو د دې فرصت څخه پوره ګټه پورته ونه کړې شو. څلورم کال دی چې دوی په افغانستان کې حاکمیت یا حاکمان شوي دي، خو په تګلارو کې خاص کوم ډول بدلون راغلی نه دی. هماغه لومړۍ دورې ورته کړنې دي چې کرارېږي بار بار. موږ نړیوالو ټولنې څخه غواړو طالبانو باندې فشار زیات کړي تر څو کومې ناکامې تګلارې چې دي هغه باید بیا ځلې تکرار نشي.